پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه د یوې پولیسي شکایت څېړل کیږي. ساعت د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو پام راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې دي سملاسي تاوتریخواله کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د کندهار سپین بولدک چمن لار نن د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو په مخ پرانستل شوه او د روسیې د اپوزیشن مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی کوما ته تللی. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی دواړه خواوې دي سملاسي تاوتریخواله کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي، ځکه د دغو خبرو د پیل ځنډولو ته هیڅ مشروع دلیل نشته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد دغه خبره په هغه ټویټ کې کړي چې د سولې د یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا د سرپرست عبدالباقي امین د وژل کېدو په رابطه لیکلی دی. ښاغلي خلیلزاد عبدالباقي امین سولې ته یو ژمن شخص بللی او زیاته کړې ده چې امین ته به مناسب درناوی داوي چې دواړه خواوې تاوتریخوالی سمدستي راکم کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالباقي امین د چهارشنبې په ورځ د کابل په کمپنۍ سیمه کې د هغه په موټر د یو لګول شوي اچسپکي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه پر نوموړي د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو او حکومت دواړو پر نوموړي برید غندلی دی. د کندهار سپین بولدک چمن لار نن د دواړو غاړو د مسافرو د پلي تګ راتګ او موټرو په مخ پرانستل شوه. دا خبره د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي احمدی په خبره پرون د افغانستان او پاکستان د کمیسارانو ترمنځ په صفري نقطه کې تر یوې ناستې وروسته پریکړه وشوه چې د سپین بولدک چمن لار دی د مسافرو د تګ راتګ په مخ په دایمي توګه پرانستل شي. دغه لار شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه او یوازې په وقفهیي ډول پرانستل کېده. شل ورځې مخکې د دغې لارې په دواړو غاړو کې د ایسارو مسافرو تر پاڅون وروسته د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ 4 ساعته جګړه وشوه چې پکې د افغانستان خواته 15 کسان مړه او 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ بورډ په نویو معرفي شوي غړو کې محمد نبی د ګڼو خلکو او رسنیو پام ځان ته اړولی. محمد نبی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی او تر څنګ یې د بورډ د غړي په توګه معرفي شوی. د کرکټ ګڼو مبصرینو او مهمو خبري ویبپاڼو د محمد نبی په ټاکل کېدو راپورونه او خبرونه لیکلي. کرکټ انفو لیکلي محمد نبی چې له ټیسټ لوبو استعفا کړې او یوازې یو ورځنۍ او شل اوریزې لوبې کوي، داسې وخت د بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی چې د کاریبین پریمیر لیګ په لوبو بوخت دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی، په ولسی جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح لوی سلاکار هارون میر د بورډ د نوي غړو په توګه وټاکل. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو، قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. د روسیې د اپوزیسون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پنج شنبه د احتمالي مسمومیت له امله د سایبیریا یو روغتون ته وړل شوی و، اوس کوما ته تللی. دا خبره د هغه ویان دی کیرا یارمش نن په ټویټر باندې لیکلی. اغلی یارمش لیکلی دی چې الکسی ناوالنی د روغتون په عاجله څانګه کې بستری دی او پولیس پرې څار لري. هغې په خپله ټویټر پاڼه باندې دا هم لیکلی و چې ناوالنی له سایبیریا څخه موسکو ته پرواز کوو، کله چې د هغه وضعیت ښه نه و الوتکه اړ شوه چې بیړنۍ ناسته وکړي. اخوا د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې د هغه ډاکټر په حواله چې ښاغلی ناوالنی تر درملنې لاندې دی لیکلی چې د الکسی ناوالنی وضعیت ښه نه دی. ناوالنی 44 کلن دی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي. ناوالنی په تیرو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او د روسیې په ولسمشرۍ ټاکنو کې له کاندیدۍ هم محروم شوی و. او په امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د ده په خبره د تیارو فصل باندې به غلبه وکړي. نوموړي چې د دغه ګوند رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی شي د نومبر د درېیمې نیټې ټاکنو کې به ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هاریس د امریکا په اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا کاندید دی سخت انتقادونه کوي او په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په هغه باندې لفظي گزارونه کړي وو او ویلي وو چې امریکایان باید د ډیموکرات ګوند استازو ته او کاندیدانو ته رای ورکړي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنوي چارو وزیر وایي د جنسي زورونه په اړه د وی پولیسي شکایت سیړل کیږي. آیا هنل چابهار بندر استل شوی؟ په دې موضوع د یو مفصل راپور ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. په کونړ کې د هغه محصل کیسه در اورو چې له ماشومتوب له زده کړو سره کار کوي.
یکور ما تر په اړه یم ساری کې راز دا کولر راوړو دا غین اوس ته چې به زبان پینتا مزا اتنی وجو ګور سل یو نیم سل لپی کې ګنګ غن دا پچی
د خبرونې دوهمه نیمایي مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې ښځې له لورې شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده چې باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکوونکې فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمیر مسؤلانو له لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل خاطر پردې سورو.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمندې فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمیر منصبینو ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړی چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمیر مامورینو لدی نامشروع غوښتنې کړې دي. نو موړی وای په دې اړه یې څو ځله اړوند ادارو ته خپل غږ پورته کړی خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. هغه وای
اوما دا بعد از اینکه مثلا ایگا پاشد این مشکلات شد
چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب له ما نامشروع غوښتنه وکړه او ما د زمري میاشتې په 22مه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای یې ونه نیوه. د فاطمې په څیر ډېرې ښځینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیس په لیکو کې دندې پر مخ وړي. مونږ هڅه وکړه چې د لا ډېرو معلوماتو لپاره له اغلې فاطمې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. دوی زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. د کشف عامر په دې برخه کې پوښتل شوی دی. پولیس یو شمیر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې پرې وشي خو له بدمرغه د نوموړي ټلیفونونه بند دي. د افغانستان د افغان خزینه پولیسو له لوري دا لومړنۍ ادعا نه ده. له دې وړاندې هم ورته ادعاګانې د یو شمېر خزینه پولیسو له لوري اړوند ادارو ته شوې وې. اوس مهال د افغانستان په پولیسو کې د خزینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمې له لوري دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلو هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لکو ته شاوخوا 6000 خزینه پولیسو نور هم ور اضافه شي.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه په دوام کې د چابهار بندر په ارتباط هم یو راپور لرو. په د دې بندر په اړه ویل کیږي چې هند له هغې برخې ایستل شوی دی چې ټاکل شوی وه له دې بندره د افغانستان تر زرنج پورې د ریل کرخه جوړه شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع، په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایدن وایي که بریالی شي د تیارو فصل باندې به غلبه وکړي. نوموړی چې د دغه ګوند رسمي کاندید په توګه قبول شوی چیلنج ورکړی چې د نومبر د درېیمې نېټې ټاکنو کې به ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور برابر کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
جو بایدن د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید په توګه د منل کېدو په لومړنۍ وینا کې وویل که بریالی شي د ده په ټکو د دیکتاتورانو سپکوونکو ورځو ته به پای ورکړي. بایدن ویلي دای به له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره هم یوه ملي ستراتیژي جوړه کړي. د ډیموکرات ګوند سګنۍ ملي کنګره د کرونا وبا له کبله په آنلاین ډول جوړه شوې وه. بایدن د دغه کنګرې په درېیمه ورځ خپلو پلویانو ته وویل زه به داسې ولسمشر یم چې له خپلو متحدانو سره به درېږم، خپلو مخالفانو ته په ډاګه وایم چې د دیکتاتورانو د سرکښۍ ورځې پای ته رسېدلې. د بایدن د دغو خبرو اشاره په ظاهره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ده د ټاکنیز سیال او اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوستانه اړیکو ته وه. بایدن ویلي د کرونا ویروس په وړاندې د ډونالډ ټرمپ تګلاره له دغه وژونکي ویروسه د امریکایانو په وژلو کې په ژغورلو کې ناکامه شوي او د ده په خبره دا یو نه بخښونکی عمل دی. بایدن د امریکا د یووالي لپاره هم ټټر وواهه. هلته د پولیسو لخوا د یوه تورپوستې له وژل کېدو وروسته د توکم پالنې ضد اعتراضونو دغه هیواد یا امریکا د ټوټه کېدو له ګواښ سره مخ کړی و. نوموړي ویلي که امریکایان باور پرې وکړي د ښهوالي لپاره به یې کار وکړي او دای به د روښنایي ملاتړی پاتې شي نه د تیارو. د ډیموکرات ګوند د کنګرې له پای ته رسېدو وروسته اورلوبه وشوه او اورچېدونکې ګولۍ آسمان ته پورته شوې او دا د جو بایدن په سیاسي ژوند کې یوه لویه بریا وه، ځکه چې بایدن له دې وړاندې هم دوه ځله ټاکنو ته درېدلی خو تر دې حده مخته نه دی تللی. په کنګره کې د کلیفورنیا سناتورې کمالا هرس ویلي چې دا ځل و اویا کلن بایدن د خپل ګوند د تجربه لرونکو سیاستوالو لخوا سیالۍ ته درول شوی. د بایدن سیال ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ د جمهوري غوښتونکو په آنلاین کنګره کې د دغه ګوند د رسمي نومان په توګه اعلان شي. ټرمپ له دې وړاندې هم کمپاینی غونډې کړې. د اګست په شلمه یې د خپل کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې جو بایدن د ده اوسنی سیال یو سخت دریزه چپای دی او خبرداری ورکړ که بایدن بریالی شي د امریکایانو په شخصي عاید به مالیه لوړه او په ښارونو کې به نارامۍ زیاتې شي.
ډیره مننه اسدالله لودینو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د ډیموکرات ګوند د نومان جو بایدن د څرګندونو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ابو بکر هغه هلک چې له ماشومتوبه د خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده خو ځان یې تر پوهنتون پورې رسولی دی. دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي وایي هر ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلې دو مخکې دکاندارانو ته لیوې چینی پاکي اوبه وړي او له هغه وروسته درس ته ځي. ابو بکر وایي په کار کولو کې شرم نشته خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. د دې موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده خو 19 کلن ابو بکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په سدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څښلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر لس افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
یکور ما ترا په اړه یم ساره کی راز دا کولر راوړو دا غی نارسته چې به زبان تون ته مزه اتنی وجو بور سلیونیم سلوپې کی ګنده نه دا په چیزه سي نه کی دام ډیر سختو مان کی به زړه پر کوټی وا دراوته ما تم نه هم کال می روان دي مونږ دولس نه پاریستو
د یو پلار یو مور شپږ خويند او څلور ورونه لري چې ورونه لده کوچنی اندي د تا د شاکه کار ترڅنګ درس ویل ستونزمن دي خو وای همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی
مخکې چې دی لیسه کې وم ساره کې مې کار کاوه بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم پوهنتون لومړی سنف کې دویم سیمستر مې دی زه پښتو ادبیات کېم زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پوهنتون نه په ښه درجه فارغه کړي او الله پاک راته یو ښه وسپاره کړي چې دې سخت او دغه چې دی هغه بدله ما ته الله پاک راکړي
دی په هر تورتم پسې د رڼا په تمه دی او وایي د ښه ژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي کونړ هغه ولایت دی چې د ابوبکر په څیر پکې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوخت دي د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوختي د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول سوال کول په سین یا خوړ کې شګه راویستل دیاړي کول د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاخه کاری لرو هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاخه کاری شدید حالات دی هلته لرګي راوړي
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو بې سرپرسته ماشومانو سره مرستې وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابره کړي خو ابوبکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لورې کومه مرسته نه ده شوې دی هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنیو لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي ترڅو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ځینې کتونکي د ایران د پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخیل دی له لنډې خبرتیا وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړ کړي د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلې دي خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالره لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند د همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لاره و
سمیتا نارایانان وایي اوس ایران په خپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او ښاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چارې پرانیستې. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړه شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه یې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، لدې عمله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چیرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتی مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
ښاغلی یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزي نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنی برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړی ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا دا ژمنه چې ایران ته به یې ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې ایستل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خبريږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی. د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څیړنیز مرکز څیړونکي آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل ګاونډ کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د موندلو په لټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشحالېدل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیا او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زیم لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اقدام زما هله د افغان حکومت څخه دغه ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانشل شلو. نو هله مدا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
کل صادرند کې من ولایت مدالي ور سالي څخه ځان غوړي چې پرور د مو ټول سالي کې مشکل مداري داغه دي چې دي دا چې دي چې په پام مخانه ولي سړکاني نه ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غو مربوطه سیمه د مسلمین څخه یاد ولایت مسلمین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دا کار کې نو کې کوشش وکړي داغه سره دوری وي چې دا څراکه چې ولي دي مسلمانان خپل مکان خپل مکان کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده دا
نظر رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالی څخه سره په تماس کې يم. زما اله ورغو زده چې دغه ناکه بوتان او تومات یو په بل پسې باید څوک ونه کیږي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالی پر چاري باندې ازغلاوي کیږي، یک فلان یا بلکې دا کم کسان دي، هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کم کمانډان چې اوس په ندالی ولسوالی کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېدلی. ندالی ولسوالی چار پر الکول باندې پوسټر کول باندې اوزه ټول منډی کې محفوظ دي، خوندي دي. نو کوم باندې کې چار طالبانو ګلولي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دې تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.